ساعت لس بجی شوی د ازادي راډیو یوی بلی خبرونی ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم د دې ساعت په خبرونی کې په راپورونو سربیره دو اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او مخکشي شزی خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له ایجادولو سره مخالف دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصلاحاتو مخالف نه دی چې له قانون سره په ټکر کې نه وي او د ایران مذهبي مشر وایي له امریکا سره مخالفت په خپل حال دوام لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وشوت. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي رادیو تو ویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دشمنانو ته ځای ورنه کړي، خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشې جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. په دې اړه وروسته یو راپور هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د څرګندونې وروسته له دې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون برسیال صدیق الله توحیدي وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شاغلی توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تاکید همی است که هر ګامی که به خاطر
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوي دي او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپلې مودې تر پای ته رسېدو پورې کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو مخکې په حکومت کې شاملو دوو لورو ترمنځ د شوې موافقې پر اساس انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري چې د افغانستان د انتخاباتو سیستم وڅېړي او پکې د لازمو اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅې تورن کړي دي. په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوي دي. پر نیول شویو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو. د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي په تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوي او له هغه ځایه نیویارک ته وړل شوي دي. د حبیب الله په نوم درېیم تورن لا هم نه دی نیول شوی. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت بدل نه شي. پرون په تهران کې د کوچني اختر په مناسبت مراسمو ته په وینا کې خامنهي په منځني ختیځ کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد وکاو او ټینګار یې وکړ چې په دې سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي وویل له امریکا سره یې په نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو خبرې نه دي کړي.
با این مذاکرات و با متنی که
اما قصه چه بیا بیا مو تکرار کرده مجل امریکا سره ده نریوالو سیمیزو مسئلو پا اره خبری نلرو ده دوارخیزو مسئلو پا اره ور سره خبری اتری نلرو کل نا کلمو ده دی اتمی مسئله پا سیر پا استثنائی مسئلو ده مسلحت لمخی لامریکا سره خبری کردی. ده جولای پا 14 پا ویانا که ده ایران او ده نری ده شپشو پیاورو هیوادونو ترمز ده شوی توافق لمخی تهران خپل اتمی پروگرام محدودوی او پا مقابل که پردی هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لري کیږي. په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وستوالو د دې هیواد د پوز پر یو کاروان په برید کې یولس الجزایری سرتیري وژلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د الجزایر د پولیسو د یو قومندان له خولې چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي برید د شنبه په شپه په عین دفله ولایت کې شوی دی. د رویټرز خبري اژانس بیا د ځینو امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې په دې برید کې یولس سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد 30 هوایي حملې کړې دي. د امریکا پوز پرون یک شنبه وویل چې تل افر او رمادي ښارونو ته نږدې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه کړي دي. د امریکا د پوز یو ویان ډګروال ویان مارتو وویل چې دغه حملو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو ته سخت مرجوب لاړولې دي. له بلې خوا په د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ویل دي چې د سوریه د پاوس په یو حمله کې لشته لشه 12 ملکان وشل شوې دي. چک جمهوریت وایي 15 اتباعی په لبنان کې نادره کړي. لبنانی چارواکي اندیشنه لري چې شاید دا کسان يرغمل شوي وي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزارت وایي پرون شنبه تایید کړ چې دا چکی اتباع به درک دي. په لبنان کې وی پوځي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکي په ورکو شویو کسانو او د دوی په لبناني موټر چلوونکو پسې ګرځي. دوی ویره لري چې شاید دا کسان به د بیګا په نوم درک تختول شوي وي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون غشتون کوویلې دوی چمتو دي چې د کیف له ځواکونو سره له لومړی کرشي سپکې وسلې لري کړي. په دونیتس کې د روس پلو یاغیانو مشر الکساندر زاخاچینکو پرون شنبه وویل دوی چمتو دي چې تر 100 ملي متری د راشکته وسلو لرونکي ټانکونه او زغرګاډي له لومړی کرشي 3 کیلومتره شاته یوسي. د دونیتس د بلتون غشتون کو یو ویان دینیس پوشیلین په مینس کې د ترجوړیدونکو د ریارخیز غونډې مخکې دا یو ارخیز اقدام بلل دی. د تماس د ریارخیز ډلې غونډه د جولای په 20 نیټه په مینس کې جوړیږي او هدف په اوکراین کې د فبروري د میاشتې د اوربان د عملی کېدو څیړل دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې تېره ورځ د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې په ترڅ کې 3 ولسی کسان او یو اوکراینی سرتیری وژل شوی دی. په جرمنی کې ونظر پښتنه شي چې دغه هیواد اکثره خلک یونان ته د اروپای اتحادیې د پور د ورکولو موافقه بد بولي او اکثره وایي چې شبه دا و چې کړکیچ ځپلی یونان د یورو له حوزې یا یوروزونه وتلی وای. دې نظر پښتنه چې د جرمنی ویلت ام سونک ورسپانې پرون خبره کړه وښودل چې په سلو کې شپږ 50 پښتل شوي کسان فکر کوي چې له یونان سره د معاملې پلان بد یا ډیر بد دی. یوازې په سلو کې 9 پښتل شوي ویلي چې دا موافقه مثبته او یا څنڅه مثبته ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ساعت لاس بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شي. د افغانستان دفاع وزارت ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه دی باندې د ملیشو له اجازه ول سره مخالفت وکړ. د امریکا د نړیوالي پرختیاي اداروي سش کال د افغانستان د غنمو په حاصل کې 15 زره ټنه کموالی راغلی. د حج او اوقاف وزارت وایي افغانان باید په یو ورځ اختر ولبنځي. په افغانستان کې د چرمی صنایعو وضعیت خراب شوی دی. په دې خبرونه کې دوی اونیزي لړۍ حمله رو مخکشي شزي.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي.
او ژوان په شیبو کې
په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوخی لپاره د تابعیا نیولو او منځلو لا دودون خبر شي.
لومړی هم د ملیشیا ځواک د جوړیدو په باب د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشیا ځواک جوړ کړي. په ورستیو کې داسې اندیشنې راپورته شوې چې په حکومت کې شامل ځینې شخصیتونه غواړي په خپلو سیمو کې له وسلوالو سختریزو سره د مبارزې لپاره ځانګړي ملیشي جوړ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاندوی هر ډول ځواکونه به د حکومت په تشکیلاتو کې دننه رامنځته کیږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د خپل کور کلی او هیواد ساتل د هر افغان حق دی، خو هیڅوک دا حق نه لري چې د دې کار لپاره د حکومت د امنیتي تشکیلاتو څخه بهر ځواکونه او ملیشي رامنځته کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ور نه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. دا حکومت له چوکاټ څخه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې دوی به داسې ځواکونه رامنځته کړي چې هغه د دولت له تشکیلاتو څخه بهر اوسي او خپل سره چلند وکړي.
ما هیڅ فکر نه میکنم چې کسی در افغانستان یا قوه مسلحه دیگر ایجاد کنه. فکر کنم چې تبلیغات شما به یقین نیستیم که معاونین رئیس جمهور یا قوه دیگر ایجاد کنم.
بلخ د افغانستان ولسی جرګه هم وایي د افغان ځواکونو له شوکاټ بهر د خلکو وسلوال کول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ور نه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید ازادي رډیو ته وویل جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق باید د دغه ائتلاف پر ځای د افغان پوځیانو پیاوړتیا ته خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دفاع د افغانانو حق دی، خو د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر هیڅ ډول وسلوال حرکت قانوني جواز نه لري. وروسته لاغې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول، د پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ځینې مشران چې په حکومت کې هم لوړې دندې لري دغلته بیا بیا د شخصي ملیشو او ځواکونو د رامنځته کېدو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په څیر یو شمېر ولایتونو کې لا دمخه خلک له هغه وسلوالو سره ټکوي چې ویل کېږي په حکومت کې د شاملو یو شمېر چارواکو اړوند دي او یا د هغوی ملاتړ ورسره دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یوه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمېرنو سره سم په افغانستان کې 4,05,500 هکتاره مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتاره مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیات چې دوه خبرونه خبره شوې دي. تیرونې د فراغ کاروانګرو او چارواکو ویل چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فراغ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر عبدالمنان عبدالمتین په دې اړه وویل
شکا په فرا ولایت کې حدودا 19000 هکتار مځکه هندواني کرل سي و چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنه تر رسیدلې، یعنی تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټنه مو شش کړه تر هغه صادرات د هندوانو د لوشتل او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فراغ کاروانګرو تر 3 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته وویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا آزادی رادیو تول تمه کیږي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 تنه پسته ترلاسه شي. ښاغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 340,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 تنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د حج او اوقاف وزارت وایي په افغانستان کې باید د ټولو مذهبونو پلویان په یوه ورځ اختر ولمنځي. ویل شوي دي چې د دو شیعه دیني عالمانو آیت الله محسنی او آیت الله کابلی د فتوا له مخې یو شمېر شیعه افغانانو اختر د حکومت له اعلانه یوه ورځ وروسته یعنې پرون لمانځلې دی. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که څه هم د یو شمېر شیعه افغانانو لخوا د شنبې په ورځ د اختر د لومړۍ ورځې د لمانځلو لامل د شیعه دیني عالمانو لخوا د شوال میاشتې په ځنډ لیدل بلل کېږي، خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې ټولو افغانانو باید په یوې ورځ اختر لمانځلی وای. دغه وزارت مرستیال داعیو الحق عابد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو مذهبونو پلویان باید د سترې محکمې د حکم په اساس اختر ولمانځي او باید یو شمېر شیعه افغانانو د دیني عالمانو د فتوا له مخې دا کار نه وای کړی. ښاغلی عابد په دې باور دی چې د ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د افغانانو لخوا په یوه ورځ د اختر لمانځل د یووالي او اسلامي اخوت لامل کېږي.
په اساس معلوماتو کې ما داشتیم امروز دو مرجع تشیع، آقای آیت الله کابلی و آیت الله محسنی.
دغه معلومات له مخې چې موږ ترلاسه کړل، نن د اهل تشیع دوا عالمانو ښاغلی آیت الله کابلی او آیت الله محسنی فتوا ورکړې چې د اختر لومړی ورځ ولمانځل شي. دلیل هم دا ویل شوی چې د شوال میاشت په افغانستان کې نه ولیدل شوی، نو ځکه فقهي مسایلو ته په کتو د اعلان کړی. ښه خبره دا ده چې د وحدت او پیوستون په خاطر د سترې محکمې د فیصلې په اساس اختر په یوه ورځ ولمانځل شي. ښاغلی عابد وویل چې د شوال میاشتې د لیدلو په اساس اختر لمانځل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه ورځو کې د اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شوه. افغانانو د جمعې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ ولمانځل او د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په شمول چې د شیعه مذهب پلویان دي ګڼ شمېر چارواکو د اختر لمونځ ادا کړ. هڅه مو وکړه چې د شیعه دیني عالمانو د دې فتوا ورکوونکي مرجع نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره چا ځواب رانه کړ. له بلې خوا یو شمېر کابل ښاریان د دیني عالمانو دا کار مناسبه نه بولي او وایي چې د افغانانو ترمنځ واټن پیدا کوي.
و دغه کوم اعلان چې حکومت وکړي چې نن روزه ده باید چې روزه غونې وشي، سبا روزه پوره شي وي چې اختر ده باید اختر دي. دا سې نه چې څوک د حکومت پسې ځي او څوک بل چا پسې څوک بل ځي، دا په یو ملک کې بې اتفاقي پیدا کوي.
دلته راشو موږ د اختر دلته نه دا بې اتفاقي شو. دا داسې اوس پکار دی چې ټول مسلمانان ټولونه ټول اتفاق وساتو.
دوی هم درس ټینګار کوي چې حکومت باید د ورته کارونو مخه ونیسي او هڅه وکړي چې د سترې محکمې د حکم په مطابق ټول افغانان په یو ورځ اختر ولمانځي. عام افغانان او کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو باید دینی عالمان او قومي مشران هڅه وکړي چې د ټولو مذهبونو پلویان یووالي ته وهڅوي او د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما غوښتنه دا ده چې دولت دې شمالي ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. خلک د خپل کورو څخه را مسافر دي، دلې په ښار کې د کریو په سرای کې دي یا خیمې درولې دي. نو دولت ته دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي او عملیات یې وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه سنگین ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د ګران محترم مسؤل سمیدار خواهش دی چې دوی دغه موږ ته په نورو ځایو کې اخترونه په نورو تحفو سره د ښکېږي، موږ د پراکټانو او په دغه سره یې موږ ته مبارکي راکړل. السلام علیکم.
زما حکومت دا غوښتنه ده چې د ماشومانو ته د اخر په ورځو کې توپکی تپانچه داشته ام کردی بی یک چه باید کلم ورکی او پاتیوار و بندی دا بندی دا داشته داشته ام که خط وصل
دا هغه پیغامونه و چې د ازاري رادیو اوریدونکو په صفر وسوه او په صفر وزره څلور اتیا دو شپېته صفر باندې راستولي ول. که تاسې هم غواړئ چې پیغامونه راوستوئ دا شمېره در هم په یاد لرئ، صفر وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته، صفر وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته. د چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې په وروستیو کې د دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه سباون کاکل راپور لري.
واشنگتن پوست د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې
تخنیکی ستونزه و از موش معذرت و منی مختردی چه ده چرم ده سنت ده سنتگران و ده ستونزی پر راپور وارو فرشته جلازی به ده نره مطبعاتو تا کتنه و که لمره هم ده نره مطبعاتو تا کتنه.
واشنگتن پوست ده افغانستان پر ترده سرلیک لنده چه کرزی ده جمهوری ریاست چوکی پریشو ده خو قدرتی نده پریشی یو مقاله خبره کړی ده. ورس پانه لیکي چې حامد کرزی له قدرت تر لري کېدو دوه ورځې مخکې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له ځینې ډیپلوماټانو سره د خدای پامانۍ په غونډه کې خبرې کولې او له افغانستان سره د مرستې په خاطر یې د هغوی مننه وکړه. واشنگتن پوست لیکي چې حامد کرزی په دې غونډه کې وویل چې د یو افغان وګړي په توګه به د نوي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس ناتل کوي او په پټه خوله به د مرستې لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. خو ورځپاڼه لیکي چې د حامد کرزی له دې وینا یوازې لس میاشتې تیرې شوې او دی نه پټه خوله دی او نه د حکومت ناتل کړی دی. ورځپاڼې د یوه بهرني ډیپلومات په حواله لیکلي چې حامد کرزی په افغانستان کې ځان ته د یوه سپینجري مشر په توګه نه ګوري، بلکې ځان د سیاست د ډګر له فعالو لوبغاړو ګڼي او د وادي وګړي په توګه له خپله حقه کار اخلي. دلی تلگراف پرونی په امریکا کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز په وسلواله حمله کې د وژل شویو عسکرو په اړه مقاله خبره کړې وایي چې په دې حمله کې د امریکا د سمندري ځواکونو هغه څلور عسکر ووژل شول چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلوټونکو په وینا په دې حمله کې یو وژل شوی عسکر سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تیرې پنجشنبه په ورځ یو څلورویشت کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږېدلی او بیا امریکا ته تللی، د امریکا د تنیسی ایالت په چتنوګه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې. ټیلی تلګراف وایي چې څېړونکي اوس یمن او اردن ته د عبدالعزیز د سفرونو په اړه په څېړنو لګیا دي. او د امریکا نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په کابل کې د یو امریکایي شوونکي ډیویډ فاکس د اکاسی پر پروژه مقاله خبره کړې ده. فاکس پر فیسبوک د هیومنز اف کابل یا د کابل خلک په نوم پاڼه جوړه کړې چې د عادي افغانانو د ورځني ژوند لنډ یادښتونه او عکس خپروي. ان پی آر وایي چې پر دې پاڼه داسې عکسونه خپرېږي چې شای په لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ډیر نوي او حتی د حیرانۍ وړ وي. ډیویډ فاکس د امریکا ان پی آر راډیو ته ویلي، هر انسان یوه کیسه لري، خو په افغانستان کې د عادي خلکو د ورځني ژوند کیسې د بشري حقونو د سرغړونو، قتلونو او چاودنو په خبرونو کې چې هر ورځ له دې هیواد خبري جی ورکه شوی دی. ډیوډ فاکس ان پی آر ته ویلي چې کابل ته ترته ګرسته غوښتل چې عادي افغانانو ته د نظر شریکولو یو موقع ورکړي. د ویلي موږ له داسې وشاره چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر کمزوري تصویر جوړ شوی، عکسونه او کیسې خبرو، د دې هیواد د خلکو انساني احساس باید څرګند شي.
اوس هم د افغان صنعتګرو ستونزه د ازاري رادیو خبريال سباون کاکړ په کابل کې د چرمی صنایعو څو فابریکو او دوکانونو ته تللی او دا راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوه پلورونکو ویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بارنیان به به لکمپونو راتلل لیغ وو، خو فروشات 30% وو او 540% پاته نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللی او هم همدار از ها کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
است. ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم لس افغانۍ، یوه ورځ 350 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کیږي.
په
افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د چرمنی او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري. خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنی او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاه فعالیت کوي. د چرمی صنایع او جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت د دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړي توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمينه برابر شي.
کله چې له هواد بهر کوم نندارتون جوړي کې مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړي چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کلن دي بدل شوي، یعنی دولت باید ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمیدو سبب شوی دی. د دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي اوس مهال د خرڅلاو بیه ډیره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي نو شاید د چرمی صنایعو ډیری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی لاندو خبرونو وروسته، دوی 19 لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دا دوه پروګرامونه هم هیروي. خو اوس یو سیمایز موضوع د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای وی د امریکا د استکبار په وړاندې به د هیواد مخالفت کې کوم بدلون را نشي. نو موري د سرګندونی په داسې محل وکړي چې په دې اونۍ کې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي شخړې پر سر یوه دایمي موافقه ته ورسیده. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ور بیا له ایران سره شوی توافق د شوی توافق دفاع وکړه. په ډیر نور جزئیات اجمل انوران لیکوي.
د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د څرګندوني د ایران دولتي ټلویزیون په مستقیمه توګه له مراسمو خبرولې چې د تهران په یو جمعات کې د کوچنی اختر په مناسبت جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې د خامنه‌ای له دې وینا سره یو ځای خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه بدرګه کول. خامنه‌ای په خپل وینا کې وویل
با این مذاکرات
د ویلا دی خبرات او د موافقې له چمتو شي متن سره زموږ سیاست د امریکا د مستکبر دولت په وړاندې هیڅ ډول بدلون نه مومي.
دولت مستکبر امریکا هیڅ تغییر
خامنه ای چی د ایران په ټولو دولتي چارو کې ورسته پریکړه کوي. په خپل وینا کې ویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د ایران د تګلارې پر ضد تګلارې لري او ایران به دغلته د خپل متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي ویل که اتومي موافقه تایید شي کنه ایران به په سیمه کې د خپل متحدینو ملاتړ نه لاس وانهخلي. هغه د فلسطین، بحرین او یمن د ولسونو او د سوریا او عراق د دولتونو یادونه وکړه چې د پوینا د ایران ملاتړ به ورسره دوام وکړي. د ایران مذهبي مشر دا هم ویل چې د اتومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران توافق د ایران د خلکو د ګټو د ساتلو په هدف شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې خبرو کې له امریکا سره په نړیوالو، سیمایزو او دوارخیزو مسلو جوړجاړي او خبرې نه دي شوي. په ویانا کې د جولای په 18 نیټه ایران سره د شوې موافقې له مخې به ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او لویدیز به پر دې هیواد هغه بندیزونه لري کوي چې د ایران اقتصادي پتی روسو کلونو کې سخت ځپلې. سپینه معنی وایي د اتومي وسلو له جوړولو څخه د ایران دراګرسول لپاره لا هم پوځي انتخاب پر ځای دی، خو د امریکا حکومت لومړی ډیپلوماسي اسموي. د شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما په خپل ونیزه وینا کې ویل له ایران سره د دې موافقې پرته د نړۍ په دې حساسې سیمه کې د یوې بلې جګړې خطر و. اوباما وویل دا موافقه په اصل کې ایران د اتم بم له جوړولو څخه ډیر لري بیاي ولسمشر اوباما وایي د دې موافقې له مخې به امریکا د ایران د مهمو اتمي تاسیساتو سیمې په بې سابقه توګه پر لپسې څاري ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا دا یو ښه موافقه یاده کړه وی ویل اوباما وایي دا چې دې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ډیر وخت ونیو دا یو علت لري وغه دا چې موږ د یوې خرابې موافقې رامنځته کیدل ونه منل دا ولسمشر باراک اوباما جمهوري غوښتونکو سیالان هڅه کوي چې د ایران سره شوې دا موافقه د امریکا په کانګرس کې تایید نشي
دا هم د دې ساعت لاند خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقه سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره و بلله د ایران مخالفت دوام وکړي په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دې هیواد د پوز پر یوه کاروان په برید کې یولس الجزایری سرتیری وژلي دي د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړي دي او چک جمهوریت وایي پنځه اتباعیې په لبنان کې نادره کړي لبناني چارواکي اندېښنه لري چې شاید دا کسان یرغمل شوي وي دا سیزم و جغل آزادی رادیو آوری پا کوته که هغو بلوچانو پرون اعتراض وکر چه خپل خپلوان بیدرک شویدی پا دیاره لکوته چه راپور لرو
د ورکو بلوڅو د کورنۍ وګڼو نارینه او ښځینه غړیو د خالی ورځ چې د کمکی اختر یې لومړی ورځ به د کوټې په سړکونو یا په احتجاج او ویر تیر کړي په احتجاج کې شریکو میرمنو او نارینه او شعارونه ورکول چې ټول ترایتم بلوڅ دی را خوشی کړل سي په دې احتجاج کې شریکې د مهګنج بلوڅې په نامه یوې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د اختر په دې ورځو کې ټول قامونه خوشحالۍ لمانځي خو بلوڅان د خوشحالۍ دا ورځې هم په احتجاج او ویر تیروي لکه څرنګه چې ټولې مهذبې نړۍ ته معلومه ده چې بلوڅ یو داسې قام دی چې له پیړیو راهیسې له دې خوشحالیو محرومه دی خوشحالۍ که د مذهبي ورځو وي او یا هم په کورنو کې نورې خوشحالۍ تر ننه پورې بلوڅو په خوشحالۍ دا ورځې نه دي لمانځلې له څو کلونو راهیسې موږ د خپلو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره کله د پریس کلب مخې ته او کله بیا د های کورټ مخې ته په احتجاج یو لاکن تر ننه پورې موږ ته له دوک درد او مړیو ماسیوا هیڅ نه دي ملاو سوي د ترایتم سوی او بلوڅو د سازمان لخوا په دې احتجاج کې له میرمنو سره یو شمېر ماشومان هم و چې د خپلو لادرک خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې و او د هغوی د راخوشي کولو خواست یې کاوه د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل بلوڅ قام چې د ده په خبره په زرهاو وګړي یې ترایتم دی څنګه خوشحالۍ ولمانځي
عید کا جو دن ہے وې خوشی کا دن ہے لیکن اس وقت
د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده لیکن زموږ دا وخت 15 زره کسان ترې تم دي او 8 زره ته نږدې خراب سوی مړی موندل سوی نو دا کورنۍ یا څه ډول خوشحالۍ ولمانځي دا ټوله کورنۍ په ویر کې دي او همزه کیا نن د اختر خوشحالۍ پریشي او د خپل ترې تم ورور خور زوی او پلار لپاره په سړکونو احتجاج کوي او لملګرو ملتونو امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو ادارو څخه د انصاف غوښتن کړي
انساني حقوقي ادارو څخه انصاف کې طلبګار دي
که څه هم ماما قدیر بلوڅ د ترایتم سوی بلوڅو شمیر د 15 زره او د خراب سوی مړیو شمیر بیا د 8 زره په شاوخوا کې یادوي خو د بشري حقوقو سازمانونه او حکومت بیا د ترایتم سوی او خراب سوی مړیو شمیر یوازې په سلهاو کې یادوي د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې چې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو مبارزې زور اخیستی، د دوی یو شمیر ځوانان لومړی ترای تم کیږي او وروسته بیا په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي، چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي او ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوڅو پورې کوي، خو د پاکستان استخبارات او حکومتونه تل دا تورونه ردوي.
د خدای نور ناصر چې له کوټې څخه راستولی وو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او د ژوند رنګونه. خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
ته دې نوم راته واخله.
شیرخان.
شیرخان دغه خپل نوم دی خوښ دی؟ ولې دی خوښ دی؟ چې شیر دی پکې. کله دې شیر لیدلې زمری؟ چیرته دې لیدلې؟ چا په تلویزیون دې لیدلې؟ خاته دې کار په اړه راته وایي، څه کوې؟
کاټنې ټولو.
د چی شي کاټنې؟
دا دلته کاټنې ټولو به شاشي تړو.
ای چی شي کاټنې چیرته ټولاوې کې څو کرا دا؟
دې کاغذونه ټولو باندې مارکیټ کې.
نو مارکیټ کې دې څوک پری دی ورته چې ټولې کې کنه؟ کله کله ځینې نه وایي چې ما اخلا وایي درته. څه درته وایي خو کې څو کرا دا؟
بازی وی واخلا بازی می اخلا.
نو ته چې کاټنې ټولې کې کور ته وړي چیرته خرڅوي؟ څه کوي؟
دلته بندل کو به ال تن ترو کور د شاشي کغه کرے کو
د سوزول پاره وړي. څومره بټول وې دی ورځي؟
یو ورځي دوه بندل درې بندل کی.
ښه، به پخپل وړي کڅوک په سیراځي
لاسګاړي کې وړي دی کراچي کې.
ښه، کراچي کې تر شاشي دی کراچي کې وړي دغه فروشګانا دا ډیر لري نه دی موټر کې ولی نه ځي څوک دی ترور کور والا دی څوک نه راځي پڅه
دا ټول لکان ځي کنه.
ښا بس لګ لګ ور سره واچوي چې ویسي. نو دا دی خپل دی کرایا ور کوي بیا
دا خپل دی.
ښا ورونه دی دی
دا دوه مې ورونه دی دا نور تر زمون دی.
ښا نو یعنی کراچي دی کور دا مکتب شي نه وای ته خو وړو کې اله
مکتب مې ما سبق مې.
ښه، څنګه یعنی جمعه تم ځې او مکتب تم ځې؟ ښه، څه وایې ته خو کیسه راته وکړه کنه.
مکتب ما درې څلورم سیم ته کامیاب شو.
کله کامیاب شو؟ یعنی دا اوس امتحانونو کې؟
امتحانونو مرکه کامیاب شو.
بیا څه دی نیت دی؟ چی شي سره دې مینه ده؟
ډاکټري.
ډاکټري؟ کله مریض یې ډاکټر ته بتللی وې سپینه چپنه به دې خوښه شوې وي؟ چې ډاکټرۍ کې دې څه شي خوښېږي؟ ستنې وهل خو به دې نه خوښېږي. خپل ستنې وهلو نه ډارېږي کنه؟
نه والا ضروري.
ښه، ځینې ورته ژاړي کنه ستنې ته؟ ته کله نه ژاړي ورته؟ ښه، چې ډاکټر شي بیا
به ستنې وخونو.
ښه، خوشحاله ژوند کې دی؟
هو خوشحاله
مننه ژوند دی.
مخکخې خزی
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی، په امریکا کې له افغانستان لري یونجلی ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېری مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنی داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې دي مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو او د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر ک چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلی لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
په بیخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دوی تر ډېر اوریده پوری هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې، ما سره څه کار نه لري. مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ انتر دې ربي له پوره هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته دې اجازه نه ورکوي، بل خصوص یو خزینه ته دې انتر دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه چې کوم هغه هدف دی هغه چې کوم هغه ګول دی هغه هغه ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبري کړې دي، هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرزن کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رښتې ولولي څنګه تاسو مطلب هم همدا ده سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرزن انجینری ولولي انجینری بستای شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستای شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
بله هدف مې دا و، یعنی الله بالا مرغه بایته وایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دوله سمه پورې زده کړې ته نه پریښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم موږ ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې مثلا لوی شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور زده کړو نه پریښودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چېرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه هدف مې د لورو پرتو سیمو نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر دې دبرې د پورې دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم حتی د دولسم لوړې زده کړي د دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته چیټه کې معیار ورته ګټه کې چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم وتړې ښوونه او روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شکایت نه لرم چې مثلا زه د ته بول والم، ډېری خلک دلته هم نهشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، څلګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته ښوونه او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلمه شي، دغه څه نشته دي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي په نجونو باندې سي، تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
وبخښئ دلته د بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملومداره خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله، کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وار کاری چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیې ته لاړ، تعلیم تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایسته مثلا تعلیم تربیې ته باید لاړه شي، لکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم تربیه وایي، اما مثلا معلمي کوي، دا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره تپ پاتې کېږي، تپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېرې برخې لرو چې ضرورت ورته لرو، د ژورنالیزم په برخه کې موږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې موږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجوده دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د خزینه سرمالانو د نشتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زموږ ډېری مېرمنې چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړي مثلا یا به تدوائی یا با مثلا تعلیم و تربیه وای. طبعا دا زمانگا دا طولنی زمانگا دا خلق پولستوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا آزادی راډیو دا مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډیره مننه کوم چې برخه له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ چې یو څو شی له تاسو سره د مخکښ خلکو په پروګرام کې سیږه مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روژوی بیا اختروی، اول روژوی بیا اختروی، په بیلتانه پسې وصال دی را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننۍ خبرونه مو د کوچنی اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښیو لپاره د تابعیانولو او نمانځلو لا دودونو خبر شي، او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي ترازي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوو، ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي، چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي، چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هره ټولنه کې د کوچني اختر لمانځنه په ځانګړو دودونو ترسره کیږي، نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر لمانځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپلې سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر په ورځ، او همدارنګه خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر په ورځو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر په ورځ، او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان ایکزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجرا کې یم مخانه مو ګرته وي، په دې کې مګر سرخانه ورو بیا کوم شین سړي دا ټول عمل تک دو کوم ملمانی سرازي یو چای د لغنې او تر اخره نور هر شی خېدی او ته چوي تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د یغده مګ اکثر خلک دی دا وایي شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده اسلام کې، همدا د خوشحالي ورځ دي. موږ سره همسایګان دي اوس، خو موږ سیزونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي، لار جینه دي. موږ وینو که پروس کال لویه وړکې اختر کې بروزه کې یو هلک په ده باندې دیوال را چپه سو، کاری کوو دیوال پر را چپه سو، دا هملته دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته لسی سړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی او تاسې راځئ دوی بیرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عارفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي
د مردگان شپه. د کنه پښتنه د خښ په وته وایي کنه خښ په په خوست کې هم گزاره میکړه. د خښ په کندول می وسیدله ده، وریجې زمینه می پخه کړه ده، بسیدله ده، ټیکاله می پتیغ نه کته ده پخه کړه ده، بسیدله ده. هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خښ په ده. او جمعه ته خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسه چې خسرګنای کړ بتلم اول به مان خو غاګ به کول چې بلنګي و سوې و دې چې زمانہ خش پد دې ته خټی کلو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سرګو بس. بیا ما مغاسه رقم ته کار کړ د جماعت م کندولو بس دلته ده اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کې بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نات ورکښو دا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریز بخي مرون ده بخي هم مولویان هم لره کړه ده په خوشالتي اوریز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خنده وته وای داس په جګر خنای نه وته وای چې ولا زوونه خدای دا و بخي ال ودی بسنګ چندان د تاس نه وای جړه کړان جان پرېګه دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي و خدای داس ده خبر به وته وا اوس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکي نسیمه که څه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده زمانګه یو لور لیور مړ بیا وړکې اختر کې ډیر چغ ما چغ وک بیا د اختر چې تیر سه بل اختر کې بیا هوا بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه څه مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج بیا زمونږ نشته. خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا وړکه اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کلم.
اوریدونکو کله چې اختر رانږدې شي نو کوچني او لوی ښارونه له خلکو ډک وي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلي وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاري عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او په مرکه کې یې له نوموړي څخه د اختر د ښو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلي دي. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اختر من د پافانی ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانان یو اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو ته ژمنه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالۍ شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر ښه عرف دی، یو ډیر ښه د ترحم عرف دی. هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومانو ته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پوری داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون کوي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي.
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه راته وایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه او که چیرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډیر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ. بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې اختر د خوښۍ ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانې خوږه وي خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی گدر خوران شوزه چیرته مینځما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې زموږ مانویات هم زیانمن کړي چې لاملې په لریو پرتو سیمو کې اخترونه د پخوا په څیر په میلونن مانځل کیږي.
بیا اختر د خلق نوی پیزا
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سرون منزل شي. نننې خبرونه هم دلته تمامو. کچېری غواړی ازادي رادیو ته لیکونه راواسوي نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو لا خوښیو ډکه. د خدای پامان.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې